السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې تاسې ازادي رادیو ته غوږیاست زه امید زهیر مالیم د بشری حقوقو د څار سازمان یو څېړونکو وايي په افغانستان کې د ښځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او دندېښنې وړ دی فرشتي عباسی تیر شپه د شبکې په یو بحث کې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په باب جوړ شوی و دا خبره وکړه هغې وویل
بحرانی که فعلا در افغانستان هست. تقریبا بحران چنین سبب افغانستان که دی پزنگری دول د خزو لپاره ډیر متفاوت دی. داسی وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبري وکړو. خپل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي سره باندې.
مېرمن عباسی وویل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان بشری او خزو پر وضعیت بل راپور خپور کړي. مېرمن عباسی تر دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خزو او نجونو د خپل سرونی ونو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو حکومت وایي دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره په سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړي. د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې چې د کابل لپاره د روسیې سفیر دمیتری ژیرنوف هم پکې حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو ترجیحي تعارفو د ګډ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې پر پانګونې بحث شوی. روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو روسیا د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره پرون کتلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپله دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه لري افغان لوبغاړي نن بریا خپله کړي.
که څه هم افغان لوبډلې ونشه کولی لومړۍ لوبه وګټي بشپړ چمتووالی نیولی ترڅو په دویمه لوبه کې بیرته خراتګ وکړي او دغه لوبه په خپلې بریا تمام کړي.
سریلانکا په لومړۍ 50 اوره لوبه کې چې د تېرې جمعې پر ورځ وشوه د 240 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه. د افغانستان بله لوبه د روانې چهارشنبې په ورځ ده. له سپورت ډبل خبر دا چې د فوټبال د اسیا جام سیالیو په پایلوبه کې قطر د اردن لوبډلې تماتې ورکړه او له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. یاده سیالۍ پرون د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د قطر په اصیل لوبغالي کې پیل شوې وه. په دې سیالۍ کې د قطر د لوبغاړي اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره یې د اسیا جام اتلولۍ وګټله. قطر لوبغاړي اکرم عفیف په پایلوبه کې د 3 ګولونو په وهلو سره په ټورنمنټ کې د ګولونو تعداد 8 ته ورسوه او د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د مونشن امنیتی کانفرنس مشر وایي دا نشي ردولی چې روسیه ښایي د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن دا څرګندونې پر مونشن به داسې وخت کړي چې ټاکل شوی د فبروري له 14 تر 13 د نړۍ رهبران او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پوښتنه وشوه چې آیا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د داسې کومې حملې امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل طبعا پوتین په وار وار ویلي چې د پخواني شوروي اتحاد رنګېدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لویه غمیزه وه، ځکه د روسیې له سرحدونو د باندې د ډېرو روسانو د لالهندۍ سبب شوه. د مونشن امنیتي کانفرنس مشر په خپله مرکه کې ویلي د پوتین هدف د ړنګ شوي پخواني شوروي اتحاد له سرحدونو هاخوا د یوې لویې روسیې او نړیوالې امپراتورۍ ایجاد دی چې دی ورباندې د تزار په څېر حکومت وکړي. د ده په باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونه خوري نو ممکن پر مالدوا یا هم د بالتیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خښې کړي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ازمیل او رندري بندرونو د روسیې له حملو وروسته ناټو د رومانیا د جنوب یو پوځي اډه کې F-14 ډول الوتکې د ځنیو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړي دي. د روسیې لخوا د اوکراین پر دې بنسټونو د حملې د تېرې دوشنبې په سهار وشوې. دا هغه دوه بندرونه دي چې ناټو د غړي هیواد رومانیا د کوی په اوږدو کې له دانیوب سیند هاخوا پرتي دي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسوالې په خپرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د ښځو نجونو د خپل سرو نیولو د بندولو غوښتنه وکړه.
موږ د طالبانو غواړو چې خپلې ټولې خپلسرې نیونې کمې کړي چې له مخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ له کبله انجونې او ښځې په نښه کېږي.
د دوهې د غونډې په درشل کې د طالبانو لخوا له زده کړو یو شمېر محرومه کړل شوې انجونې وایي پر طالبانو نړیوال فشار کولی شي دا ستونزه حل کړي. په یو بل راپور کې بیا وایي چې په افغانستان کې د وزګارتیا زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
کورنۍ سرپرست نه لري، د هغوی ماشومان او همدارنګه کارونه نه لري، د هغوی ماشومان په شاته کارونه اخته دي.
او د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه خپرېږي. ملتیا نه وکړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یو او بل نامه د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د ښاغلي بینیت په خبره د جنوري میاشتې له لومړیو د معترضو او هغو ښځو نیول زیات شوي چې اصلا یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. په کابل کې ګډې ښځې د هغه څه له امله هم نیول شوي چې ظاهرا بد حجابي ګڼل شوي او دا لړۍ نورو ولایتونو ته هم غځول شوې ده. طالبان وایي تر دې مخکې هغه راپورونه رد کړي وو چې ښځې او نجونې د بد حجابۍ په تور نیول شوې وي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي له هغو کسانو سره د حساب کتاب وسي چې په یوه او بل نامه د ښځو او نجونو په خپل سرو نیونو کې لاس لري. ښاغلی بینیت تېره شپه د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یوه بحث کې د څرګندونو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د بد حجابۍ او اعتراض په نوم د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي.
We urge the Taliban to cease all arbitrary detention.
موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سر نیونه کمی کړي چې لمخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ له کبله انجن او ښځې پنشکیږي او طالبان دې د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمزولو کنوانسیون په ګډون د افغانستان د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه رعایت کړي. موږ ته معلومه شوی چې د کابل په دشت برچی کې د ښځو د خپل سر نیونه د عملیاتو په یدو تر ډیره حالته ځایي هزاره وګړي اغیزمن کړي، خو دغه عملیات د کابل نورو سیمو او نورو ولایتونو ته هم وغځول سول.
د شغلی بنت پوینا د جنوري میاشتې له لومړیو د موترزو او هغو ښځو خپل سر نیول زیات سوي چې اصلا یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړیو کې تایید کړی و چې ځینې ښځې بد حجابۍ ته د خلکو د هڅونې په تور نیول سوي چې له توصیو وروسته خوشې سوي دي. ښاغلی مجاهد تیره اونۍ بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومه ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. څو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو دغه تازه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز کې هم پراخ سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په پارونی بحث کې وویل چې د فبروري میاشتې پر 9 به پر افغانستان بل راپور خپور سي چې په ټوله کې به په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزول سوی وي چې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت به هم پکې څېړل سوی وي. ښاغلی بینیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو هغه کنوانسیون ته درناوی وکړي چې افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان په 1948 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه او د ملګرو ملتونو د منشور په لاسلیک کولو سره بشري حقونو ته درناوی او له جنسیت، ژبې، مذهب او توپیر پرته ټولو ته د اساسي ازادیو د ودې په برخه کې رامنځته سوي اصول ومنل. افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له 9 اساسي تړونونو و هغه لاسلیک کړي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون هم پکې شامل دی. افغانستان په 1989 کې د اګست پر 14 د هر ډول نژادي تبعیض د منع کولو کنوانسیون لاسلیک کړي او د 2003 په مارچ میاشت کې له دغه کنوانسیون سره رسمن یو ځای سوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر له زده کړو بې برخې شوې نجونې د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې په درشل کې له ملګرو ملتونو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د دوی د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. دوی وایي جدي نړیوال فشارونه کولی شي دا ستونزه هواره کړي. د طالبانو حکومت ته د دوحې په غونډه کې چې د فبروري 14 او 19 نېټه جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو هغوی تر اوسه په یاده غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل دې راپور کې.
یو شمیر نجونې زده کوونکي او محصلان یو ځل بیا د دوی په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو په موخه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د فشار غوښتنه کوي. دوی چې د خپلو زده کړو او تحصیل د دوام په اړه اندېښمن دي، په دې باور دي چې نړیوال فشارونه کولی شي د دوی د زده کړو د حق په وړاندې د طالبانو د حکومت اوسنۍ تګلاره بدله کړي. دغه نجونې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي، څو په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د کابل اوسیدونکي او د 12م ټولګي زده کوونکي کبرا چې له تیرو څخه باندې 2 کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې ده، آزادی رادیو ته وویل
در جریان حسین بشیر
از خبر یاست چې له تیرو څخه باندې 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، او دا غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه جوړه شي، موږ لا غوښتنه کوو چې پر اسلامي امارت فشار راوړي، څو نوې کال ته چې په مخ کې لرو د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
فوزیه چې د دایکندي ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د 3م سمستر محصله ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کور کې ناسته ده. وایي
سازمان ملل
موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو موږ نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
نجونې زده کوونکي او محصلان دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په شتون کې جوړه شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی دی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی له خولې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي. د دوحې په ناسته کې مو د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون او له زده کړو د بې برخې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح مجاهد وپوښتل، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر وړاندې یو شمېر معترضو میرمنو له دې امله چې ملګرو ملتونو د دوحې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې، نیوکه کړې وه او ویلي و چې دا کار له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د یادې کېدو په معنا دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له 6م ټولګي پورته زده کړو، تحصیل او کار حق هم له نجونو واخیست.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه په افغانستان کې د وزګارتیا پر اخیدل د اندېښنې وړ بولي وای. ګډې کورنۍ لوګي کړيږي په افغانستان کې په ډېر شمیر کسان هم وای نه ورته کار پیدا کیږي او که کار پیدا هم شي د ګرانۍ له وجې د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. بلخوا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې سږکال د زیانګالو کورنیو لاستیوي ته دوام ورکړي. تفصیل دې راپور کې.
په افغانستان کې د بیکاری زیاتېدو د ډیرو افغانانو ژوند اغیزمن کړی او خلک شکایت لري چې نه پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې د رهبرۍ غړي میراغا حمیدی د بیکاری ستونزه جدي وبلله.
څنګه چې د تیر نظام د سکوت سره زیاتو خلکو وظیفې د لاسه ورکړي دي چې اکثرو کسانو د همدغه معاش د لارې نه خپل اولادونو ته نفقه برابروله، ورسره په اکثرو ولایاتو کې وچکالی شدیده وچکالی ده. په فعلاً وختو کې د ایران او پاکستان نه چې کوم مهاجرین راستنه شوي دي دغه هم یو بد تاثیر په اقتصادي وضعیت د خلکو اچولی دی. د دې تر څنګ باندې اکثره ماشومان کومې کورنۍ سرپرست نه لري د هغوی ماشومان او همدارنګه چې څوک کارونه لري د هغوی ماشومان په شاکه کارونو اخته دي.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه وایي د رسمي شمیرو له مخې تر 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې په سختو کارونو بوخت دي، خو واقعي شمیر شایي زیات وي. د فراه د پرچمن اوسیدونکی احسان الدین وایي
نه کار سته نه بل فعالیت، غواړو چې د سپین بولدک دروازه راته پرانیزي چې خلک د کار لپاره پاکستان ته واوړي. له لوږې مړه سولو. دا څنګه دولت دی چې موږ اوس په کندهار کې هیڅ شی د خوراک لپاره نه پیدا کیږي؟
د غور یوه اوسیدونکي خپل نوم نه دی اخیستی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګرانۍ شکایت لري.
فعلا لیوی خواه پا افغانستان کی گرانی دیره ده بل ورته ده طالبان حکومت لهر کوره ده وشر پنامه لپنزسه و ترزر افغانی طوله بی زه هیله کوم چی گرانی ده ده ملت ده وشر ده اغا پیسه لکوم کری هر یو خپل کورنی لری دوی تاسو ته پیسه در کری که خپل کورنی و چلوی
ملګرو ملتونو ویلي چې له وروستیو اورښتونو سره سره د تیرو څو کلونو وچکالیو د افغانستان کرنیز نظام اغیزمن کړی او کروندګرو ته یې زیانونه اړولی دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی اداره هڅه کوي سږ کال د زیانګالو کسانو لاسنیوی وکړي.
امسال به خانواده های آسیب پذیر
سږ کال به زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نقدي مرستې دغه راز بلایوز مرستې او د پیسو په بدل کې د کار پروژې برابرې کړو څو د دوی لاسنیوی وکړو چې خپلې اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپلې کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګولو سیستمونه بیا احیا کړي.
ول سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطح لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناده افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. وایي دا ستونزه د دوی په سیمو کې د ځنیو ناروغانو د مړینې لامل شوې ده. نو د ځنیوي ازادي راډیو ته وویل په هغه سیمو کې چې دولتي روغتیایي مرکزونه نشته دوی د درملنې لپاره درمل متخصص ډاکټران او مناسبې اسانتیاوې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت دامي روغتیا سرپرست وزیر قلندر ایبا تیره اونۍ دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درې سوه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي. تفصیل دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په تیرو دو کلونو کې د سلګونه روغتیایي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړی، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشتون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مصور وایي چې روغتیایي مرکزونه یې له سیمې څو کیلومتره لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ رباط دښته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه اته کیلومتره لرې دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسېده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیایي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحي برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوا نه، کله ډاکټر ستونزه وي. بیا که دواړه موجود وي، دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پرچلي کې په کلینیک کې دا دوا له بازاره واخلي.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی یونس هم په خپله سیمه کې د روغتیایي خدماتو له نشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیایي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشتوالی ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره ښار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون له خوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته په خپلو سیمو کې د کافي روغتیایي مرکزونو او روغتیایي خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو دا ستونزه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور له مخې د دغه وزارت سرپرست قلندر آزاد تیر اونۍ په سرپل ولایت کې په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې دوی له درې سوو ډېر روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بېلابېلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان سږ کال د لیندۍ میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړې د افغانستان د روغتیایي سیستم د بنسټونو د ویجاړېدو، د روغتیایي کارکوونکو د کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه پوره کېدو له امله د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ وی پاړه د ازمو خبرونه هم په سلیری سات اوریدل شي، البته په غږیزه بڼه باندې. د دې ترڅنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نور مهم مطالب، یعنی زموږ د ویډیو برخه هم فعال ده، کولای شي هلته زموږ ځنی خبرونه چې سیاسي او ټولنیز خبرونه دي په ویډیو شکل باندې وګورئ. نو ټول 19 پروګرامونه هم هلته خوندې دي. د خبرونو جدول کې بیا چې کوم خبرونه له تاسو نه مس شوي وي او هغه مو نوي اوریدلې او غواړئ باوري خبرونو جدول ته ولاړ شي او خبرونه هلته اوریدل شي. په کونړ او نورستان کې کاروانګر وایي ډېر ځمکې للمي دي او په روان کال کې د بارانونو د کمی له امله کرکېله نه ده کړې. د دوی په خبره کې سم اوسې په سیمه کې یو څه بارانونه وشول، خو له دوی د کښت وخت تیر شوی دی او راتلونکي کال کې به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. تفصیل دې راپور کې.
د کونړ او نورستان بزګران وای په سیمه کې د ژمي په سر کې غنم کرل کیږي، خو سږ کال د بارانونو د نشتوالي په وجه ټولې للمي ځمکې بې کښته پرتې دي. په کونړ کې د للمي ځمکو څو تنو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په سیمه کې د غنمو کرکلي وخت تیر شوی، خو څو ورځې وړاندې شو بارانونو سره یو شمېر بزګرانو خپلو للمي ځمکو ته په دې هیله ټکټرې راوستي او غنم پکې کری چې راتلونکي کال کې به ترې کورونو ته یو څه غله دانه یوسي. حاجي احمد جان:
دهقانانو ډېرو وارخطا دي د وچکالۍ نه، د خشکې نه. چې کومه وچکالۍ په کونړ باندې تېره شوله، تخمونه خلک کاری او ځمکو له ټکټرې راوستلې دي. موږ ټول دهقانانو ولسونه غوښتنه کوي د اسلامي امارت نه چې په دغه برخه کې د مشتو د لارې نه کېد امارت اسلامي د خپل لارې نه، د حکومتوالۍ د لارې نه چې موږ سره کومکونه وکړي.
خو د کونړ په گاوند نورستان کې بیا بزګران ناهیلي شوي او وایي په للمي ځمکو کې د کار وخت تیر شوی او راتلونکي کال کې به د غلې دانې د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ شي. صاحبداد همدرد:
د خلکو اکثره ځمکه هغه للمي ځمکه ده، چې په وخت موسم سره باران وشي نو دا بیا کرل کېږي. خو سږ کال یې د دې ځمکو اکثره برخه په دې خاطر پاتې شوه چې باران ونه شو، خلک ناهیلي وو. او اوس چې باران وشو نو د کرنې وخت تیر دی، نو په همدې خاطر باندې بزګران اوس داسې خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي او له دې نه حاصلات سره وړي. ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه دپاره بیا کافي اوبه نشته.
ځایي اوسېدونکي وایي د ولایتونو زیاته برخه یې غرونو نیولې ده، د کرکلي لږې ځمکې لري او هغه هم ډېری له سیندونو په لوړه پاتې شوي او دوی له روانو اوبو د خړوبولو وس نه لري. د نورستان او کونړ بزګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی موسساتو غواړي چې ورسره مرستې وکړي او داسې لارې چارې ورته چمتو کړي چې ورسره یې للمي ځمکې هم د کرکلي جوګه شي. د یادو ولایتونو چارواکي هم مني چې وچکالۍ ولسونه ځپلي او هڅه کوي چې زیانمنو شوو ته مرستې چمتو کړي. په کونړ او نورستان کې بزګران په داسې حال کې له وچکالۍ څخه ورته د رسېدلو زیانونو څخه شکایت کوي چې په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون د لاملونو او د هغې د اغېزو په اړه درې ورځنی نړیوال کانفرانس پیل شوی چې په کې د سرپرست حکومت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی او د دغه کانفرانس لپاره په یاد موضوع شاوخوا 250 څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
وسه راپوردا چې د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس چې شمه او هوا سړه ده د رخصتۍ په ورځو کې ل خپل کورنۍ او ملګرو سره د ماهیانو خوړو لپاره ننګرهار ولایت ته ځي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د کابل جلال آباد د لارې پوګدو کې هم د ماهیانو په خولو خر رستورانتونه شته چې دوی ورته ورځي. بل خوا یو شمیر ماهی پخوونکي هم وایي د ژمي په پیل سره یې کاروبار ښه شوی او له بیلابیل ولایتونو خلک د دوی هټیو ته ورځي. زموږ همکار په دې راپور کې د کابل جلال آباد پر لاره د ماهیانو له یو شمیر پخوونکو او خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په سوړ موسم کې د ماهیانو تود بازار شمس الرحمن زمری چې په خبرې په نغلو کې له تیرو شلو کلونو راهیسې د کبانو په خولو هوټل لري ازادي راډیو ته ویل د ژمي په پیل سره یې کاروبار ښه شوی او ډیر خلک د کبانو خوړلو او اخیستلو لپاره ورځي.
موږ سره قسم قسم مایان دي، خلک مایان زیات وخت ژمي موسم کې د نور ولایتو څخه د جلال آباد زیات خلک راځي د میلې څخه لپاره فامیلونه هم راځي. زموږ د وطن مایانو کیفیت نسبت د نورو پاکستاني مایانو څخه ډیر لوړ دی او خلک ښه خوښوي.
دغه شان بلال چې په ننګرهار کې د کبانو پخلنځی او خوړنځی لري هم ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې خلک یې هوټل ته ورځي، ځینې ځوانان د دې لپاره چې تفریحي سیمو ته لاړ شي له دوی ماهیان اخلي او ځان سره یې وړي. نوموړی وایي داسې خلک هم شته چې د ده لخوا په پخو شویو کبانو د شپې بنډارونه تاودوي
او د مې خوراک اکثر خلک په یخ هوا داسې سړه وایي بارانونه نو یاران دوستان په هغې کې میلې ډېرې کوي او بعضې میلې کې د ورځې دخوانه په پارکونو او په چکرونو کې خو بعضې میلې دي هغه د شپې دخوانه خلک په حجره کې کوي ځکه چې هوا یخي نو مئی مئی پوخ کوي.
هم مهاله د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د کب خوړلو لپاره نغلو، سروبي او یا هم تر جلال آباد پورې ورځي. صفیه چې د کابل ولایت اوسیدونکي د وایي همدا تیره اونۍ د کبانو خوړلو لپاره له خپلې کورنۍ سره سروبي ته ولاړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه له خپل فامیل سره څو ورځې مخکې د کابل سروبي ولسوالۍ ته تللی وم. هلته هوټلونه دي، ډېر ښه ماهیان پخوي. موږ هم ماهیان له ځان سره له هوټل واخیستل او نوشجان مو کړل.
دغه شان اسدالله چې له پروان تر ننګرهاره د کبانو خوړلو لپاره ورغلی دی ازادي راډیو ته وویل
لاړو دروانټې پله، هلته مو ماهیانو خوړل، ډېر خوندور ماهیانو ځکه چې په دا ژمي کې مایان ډېر خلخوني، ډېر خوندور مایانو. د هرې خواته نه خلک راغلي وو او د مایانو خوراکې کوو، مایانې خوړل.
یادو کسانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل په فارمونو کې له روزل شویو کبانو وطني کبان چې د سیندونو له اوبو را ایستل کېږي خوند او کیفیت یې ښه دی، خو د دوی په خبره دغه ډول کبان کم پیدا کېږي. د کابل جلال آباد پر لویه لاره د کبانو لسګونه رستورانتونه شته چې د دغه سړک څنګ ته له غځېدلي سیند کبان را ایستل کېږي او بیا یې کپلورونکي له پخولو وروسته پر خلکو پلوري. خو که پخوونکي وایي د طبیعي مایانو تر په فارمونو کې روزل شوي کبان چې ډیری له پاکستان راځي هم لري. دوی وایي کیفیت ته په پام یو کیلو پاخه کبان له 200 څخه تر 300 افغانیو پلوري او تر بل هر وخت په سوړ موسم کې بازارونه تاودوي. مخکې د افغانستان له سیندونو د کبانو د نیولو د طریقې په اړه انتقادونه موجود و چې د برېښنایي شارټونو په وسیله نیول کېږي او د کبانو نسلونه له منځه وړي، خو د کبانو پخوونکي دا ادعاوې ردوي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
هم دې شمیره ازادي رادیو سره چې زموږ د واتس اپ شمیره د اړیکه ونیسي خپل پیغامونه هم موږ ته راواستوئ. د ازادي رادیو پیغام البته ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خپرونو کې خپریږي. کوم پیغامونه چې موږ ته راستولي هغه به هم د ازادي رادیو په خپرونه کې درته خبر شي. وړاندې له دې چې د خپرونې دویمې نیمایي ته ورشو، په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار سازمان یو څیړونکو وایي په افغانستان کې د خوځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او د اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسی دا خبره تیره شپه په افغانستان کې د بشری حقوقو په باب د ایکس شبکې په یو سپیس کې وکړه. هغه وویل چې د بشری حقوقو څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې روان د دوشنبه د افغانستان د بشری حقوقو او د خوځو په وضعیت باندې یو بل راپور هم خپور کړي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګرف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړې. د دې وضاحت یو خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف هم وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پکې په ترانزیټي لارو ترجیحي تعرفو د ګټ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې پر پانګونې بحث شوی دی. روسیې لا تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم لکه د نورې نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپخین یو نیمه بجې د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپل دویمه 50 اورا یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن اکشن بل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی تمه لري چې افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړي. سریلانکا په لومړۍ 50 اورا لوبه کې چې د تیرې جمعې په ورځ وشوه د 24 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه په خپل دریمه 50 اورا مسابقه در روانې چهارشنبه په ورځ شي وروس د روانه چهارشنبه پورې زوکړي چې لاغي وروسته بیا درې شل او رجلو به پایل شي. د سپورت اول خبر دا چې د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پایلو کې قطر د اردن لوبډالې ته ماته ورکړه او خپل اتل والی دفاع وکړه. لوبا اتیر ماخام د کابل په وخت اتنیمه بجې د قطر په اوسیل لوبغالي کې پایل شو. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-1 پر وړاندې ماته ورکړه. د دې سیالیو غوره لوبغاړی د اتو ګولونو په وهلو سره اکرم عفیف ونومول شو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د مونټرال امنیتي کانفرنس مشر وایي دلا نشي ردولی چې روسیه ښایي د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندونې پر نشن په داسې وخت کې وکړي چې ټاکل شوی د فبروري 14 تر 18 د نړۍ رهبرانو او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره راجرګشي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ازمیل او رنی بندرونو د روسیې له حملو وروسته ناټو د رومانیا د جنوب په یو پوځي اډه کې F-14 الوتکې د ځینو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړي دي. د روسیې لخوا د اوکراین پر دې بنسټونو د حملې د تیرې دوشنبه په سهار وشوي. دا هغه دوه بندرونه دي چې ناټو د غړي هیواد رومانیا د پولي پوګدو کې له دانیوب سیند هاخوا پراته دي. او سم لژمنه سره سم د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د لوبو له میدانه خبري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اورئ. په دې ونیزه خبرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه ونه له سریلانکا سره د ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپلې لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی. په ورځنیو سیالیو کې شامل لوبغاړو سوداګریز لیګونه پریخي او سریلانکا ته تللی دي. ایرلند د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. افغان تکواندو کارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونز مډالونه ګټلي دي. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لوبډلې هم معلوم شوې. د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په خبرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو. پای سیالی د افغانستان او سریلانکا ترمنځ راتلونکي لوبلړۍ څخه کو. په یوازنی ټیسټ سیالی کې تر سترې ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت وو، خو د فبروري په 6 نیټه ټول سریلانکا ته ورغلی دي. دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي، له امید زهرمل څخه یې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوې نوملړ کې نه دی شامل. د یکشنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوي، د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې یو ورځنیو سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. ټاکل شوی ده چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، رحمان الله ګرباز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق، فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل دي. دغراز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پرځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول. بلورته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارګردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې 6 بیا منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوین الحق بیا له یو ورځنیو سیالیو څخه د مخېښې پر بنسټ نه دی غوره شوی. هغه په 25 اوریز نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو ده چې د درې نړیوالې ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په 9, 11 او 14 نیټه وشي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 18, 19 او 20 نیټه هم درې شل اوریز نړیوالې لوبې وشي.
اوس د یوازنی ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورټ وړاندې کوو. افغان لوبډلې یاد سیالي د 10 وکټو په توپیر وبایلله. د افغان کرکټ مینوال یې په دې ماتې یو بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي. تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلې دي. تفصیل له سالم احمد سالی اورو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه په 4 ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه شوه. سریلانکا د افغانستان د 6.5 منډو هدف پرته د کومې وکټې لس وځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د فبروري پر 2 نیټه پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پریکړې کړې وه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د رحمت شاه د 1 منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. کوربه لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې وکړې. دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران شو وځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم وه. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼۍ په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ. نورعلي زدران او ابراهیم زدران د 16 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نورعلي په 28 منډو خپله وکټ له لاسه ورکړه. افغان لوبغاړو د درېیمې ورځې تر پایه پورې یوازې یوه وکټ له لاسه ورکړې وه او 191 منډې کړې وې. په دویم پاڼۍ کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړۍ سلیزه وه. شغلی زدران د لوبې په 4 ورځ په 144 منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په 450 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 18 منډې وکړې. ناصر جمال یوازنی لوبغاړی و چې په دې پاڼۍ کې په 1 منډو ناسوځېدلې پاتې سو. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې 290 منډې وکړې او یوازې د 450 منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا 15 او اسید فرنندو 3 لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډېرې اسانۍ سره یوازې 2.2 اوورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کی جاناتن تروت رسنوی ته وویل
مون تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې اته لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په دوو کلونو کې 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نشو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې وو. مونږ د لوبې په اوله پاړۍ کې ښه پیل کړی وو، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاړۍ ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاړۍ کې تر 400 منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاړۍ کې ابراهیم او رحمت شاه ډېر عالي کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې پاتې منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې موږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سم بلد کړي. د نوموړي په باور له 2010 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې دننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ ښه کرکټ کړی وو هغې نه موږ پوره استفاده ونه کړه؟ لکه موږ تاسو ګورو په درېیم ورځ باندې افغان لوبډلې کمبیک وکړه. سریلانکا په شروع کې 4 وکټې 1500 واخیستلې او د پوره اتیا ورځ په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره اتیا ورځ لوبولو کې که موږ تاسو ګورو موږ صرف ټوټل 199 رنځونه وکړل. یعنی هغه سره کم استفاده چې په کار د دغه نه موږ هغه استفاده ته ونه کړله. کله چې بال نه وای سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړل او هغوی چې په کوم ځای کې فیلډنګ درو هغه د فیلډنګ پلیس مطابق بالنګ وکړه. موږ او تاسو کراسو سریلانکا په د سریلانکا نه موږ تقریبا 60 اور ډیر لوبولې دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ تاسو د رنځونو تراسو رنځونه موږ سریلانکا په 114 اورونو کې تقریبا 415 رنځونه وکړل. موږ 115 اور لوبول او 415 رنځونه مقدمه کمپیریزن په کار د اوسنۍ کرکټ کو تاسو د ټیسټ کرکټ وګوره. لکه سره کم چې مقالم د انګلند کرکټ چینج کو د انډیا کرکټ چې سره کم چینجېږي دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنټ دي دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تاسو اډاپټ کې. یعنی رن ریټ اوس نن سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو د چدا د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي وا او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د فروری میاشتې پر 9 نیټه پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 19 کلنو نړیوال جام د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د 14 مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوي دي. د ویل د چې د یاد نړیوال جام پایلوبه د فبروري په 11 نیټه وي. د هند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویم لوبه کوربا لوبډلې وګټله. د دویم لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو دیو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او درېمه سیالي به یې د فبروري په 15 نیټه په راجکوت کې وي. په دویم سیالۍ کې انګلستان ونه کړای شول چې د هند 399 منډو هدف پوره کړي او په 106 منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومرا چې په 2 پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دې لوبه کې د هند لپاره یشسوی جایسوال په لومړۍ پاړۍ کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبه لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 201 منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمام شوه. یاد سیالي د سویلي افریقا په قربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیک کې په سیالیو بوختي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او بې تجربې لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویمې سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یوه بله ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاڼۍ کې 240 منډې کړې وې او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو، نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپوهونکي کین ویلیامسن هم په دواړو پاڼیو کې سلیزی ووهلې. وروسته له هغه چې استرالیا ویسټ انډیز ته د 20 کال وروسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي وبایلله، بیرته د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې وګټله. یاد سیالۍ د فبروري په 2 څلورم او شپږم نیټو ترسره شوې. په اول او درېیم سیالۍ کې کوربا استرالیا د 8 وکټو په توپیر او په دویم سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړۍ په درېیم لوبې کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. دا وویل ده چې تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شي او درې لوبې به سره ترسره کړي. اوس د سوداګریزو لیګونو د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوي دي. له افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا شل ورځې لیګ او د بنگلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړې او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سکل ډیر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مای امارات په لوبډله کې لوبېده د مخکښ ویکټ اخیستونکي په توګه یې له ټورنمنټ مخخه وکړه. نوموړي 18 لوبغاړي وسوځول. د غراز د سویلي افریقا په لیګ کې بیا نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سن رایزر ایسټرن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنگلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آل راونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز لوو سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 381 نمرې لرلې او په اول مقام کې و.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په 6 نیټه د افغانستان پر وړاندې د روانو درې لوبلړیو لپاره خپلې درې لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یادې سیالۍ به د فبروري په 28 نیټه په ابودوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13 نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالۍ په ابودوبۍ کې ترسره کیږي او نورې درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د ایرلند کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کارټیس کمپر، جورج ډکرل، ماتیو فوستر، گریم هوم، انډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سترلینګ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان واکم او گریگ ینګ ولوبېږي. د غراس په ورځنۍ او شل ورځو سیالیو کې به لوبډل مشري د پاول سترلینګ پر غاړه وي او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بلبرنی، کارټ کمپر، گارد ڈیلانی، جورج ڈکرل، ماتیو فاسٹر، گریم ہم، آنڈی مکبراین، بیری مکارتی، نیل راک، پاول سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، تیو وان وکم او گریگ ینگ شامل شوی دی. دغراز د شروریزو سیالیو لپاره بیا مارک اڈائر، راس اڈائر، انڈریو بلبرنی، کارٹیس کمپر، گارد ڈیلانی، جورج ڈکرل، گرام ہم، جوش لیٹل، بیری مکارتی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ټکا، بن وایټ او گریگ ینگ انتخاب شوی دی. دا وره ده چې د دې سیالیو لپاره لا افغانستان خپلې لوبډلې نه دي مشخصې کړي. اوس د تکواندو لټګر د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن له آزادو سیالیو د برونزو مډال نه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یوه یوه بریا د سیال د نشتوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پای لوبه کې ونه توانید د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسید او سیال یې د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پای لوبه کې له ایراني لوبغاړي ماته وخوړه او ده هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسېدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستې وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال له لوبغاړو د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوي سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوي دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوي دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازیني ټیسټ لوبې په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو له نړیوال مبصر فرهاد فدایي سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، د دې لوبې له پیله داسې ښکارېدل چې دغه ویشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپوهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د ویشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپوهونکو ویشتنځای صحیح نه و مطالعه کړی که بله ستونزه وه؟
ویشتنځای چې دا لږ ګرین دغه لري، پیچز لري، خو په ټوله کې دا د ویکټ بیټنګ لپاره جوړه ویکټ ده او داسې کپتان تاسو وګټه او بیټنګ لپاره پریکړه ونه کړله. همدغه لپاره وسې نن یو څه ناڅه بالرانو سره پکې کومک کېده او نور ورځو ته به دا بیخي د بیټسمینانو لپاره جوړې او پیچي او ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره بالرانو ته پکې دومره څه نه وي، خو بیا کېدلی شي چې په څلورمه او پنځمه ورځ باندې یو څه ناڅه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي چې بیلټر د بیلټر.
ولې افغان توپوهونکو له رحمت شاه پرته ونه کړی شول چې په اوله پاړۍ کې اوږده پاړۍ ترسره کړي؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاړۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه اول سر کې کله کله دغه بیټسمین چې شین پچ وګوري زه تله پورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شین ولید هغه ډیسیشن غلط شو. نور علی زدران خو خپل وکټ خپل ورکړه، همدارنګه اسمت احمد الله شهیدی هم خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شان غیر ضروری اوسېدو وهو، رحمت شاه بیچاره خو داسې آؤٹ شو چې هغه پخپله هم پونه شو چې دا ولې آؤٹ شو، لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجې نه آؤٹ شو. نور نوڅه کېږي نو وروسته څه بیټسمنان موږ سره نه مله او ناصر جمال هم داسې فکر کاو چې دا بال به ټرن شي، وکټ یې ریډ نس وکړی، لکه دومره وخت هم تیر نه کړ، په دې وکټ باندې ټرن نسته او هغه بال بس بالکل سیدھا راته په وکټ باندې، خو هغه ټرن لپاره ولوبه او هغه ټرن نه و هغه په وکټ باندې ولګېد.
ایا په دې وشتنځای تر دې خطو پوهنه کېدلی شوه؟
زه فکر کوم چې بالکل د دې نه خطو پوهنه بالکل پکې کېدلی شوه، لکه څومره سیر احمد شاه ښایسته بیټنګ وکړ ټولو بیټسمینانو دغسې لوبه پکې کولی شوله. نور علیم تاسو وګټه وکړه چې ډېره ښایسته لوبه یې وکړله او ډېر سنځای ډېر خوندور جوړ کړه، خو بیا یې هغه خپله وکټه بس ناقه ورکړله. نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور پکې کېدلی شوی او دا د افغانستان لپاره لږه سخته شوه په ټیسټ لوبه کې.
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیټسمین کم لوبه ولې وو؟
زه فکر کوم چې دلته بیا د بالغانو ستونزه جوړېدله، خو مثلا دا یو تصمیم داسې مثلا هفتی مینی سي ما ته په اول کې داسې ښکارېده چې خو زه شپږ سپیشلس بیټسمینان لرو که نه دغه به کفایت کوي، نو بیا که ته اووم بیټسمین راولې نو هلته بیا تا سره بالران کمېږي او وکټ بیا داسې ده که نه چې د بالرانو نه به ډېر زور وباسي او ډېر شارټ شارټ سپیلز باید ته خپل بالران باندې وکړي، نو بیا په هغه کې ضرور داسې تا سره بالران ډېر وي. او دل پاره چې دلته دومره په وکټ کې چشي نشته، د افغانستان هم درې تیز بالران کې ځان سره انتخاب کړي دي او بیا دوه سپینران اخیستي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د دیونه د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه بشپړه شو. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.